ای ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم رضوان مراد باشین. مراد صاحب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستر فروغ دوستانو د ازادي رادیو دای او ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. روانه خبرونه کې اورې چې د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا نوی رئیس عمر داوزی وایي د زلمی خلیلزاد د هڅو له پیل سره په سیمه کې حالت بدل شوی دی او د سولې فرصتونه زیات دي. تاسیزمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه په همدې خپرونه کې اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. محمد عمر داوودزی د سولې د علي شورا د دارالانشا د نوي رئیس او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په خاطر د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی. افغان حکومت د خوشتېپې کانال، کونړ او پکتیکا ته د برېښنا د لیږد او سبسټیشنونو د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل، او سعودي عربستان وایي ترکیې ته به هغه کسان ونه سپاري چې د خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن شوي دي. د خبرونو تفصیل. محمد عمر داوودزی د سولې د عالی شورا د دارالانشا د نوی رئیس او د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ییز اجماع کې د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی. د ولسمشر مرستیال وایان شاه حسین مرتضوی پرون دا خبر په خپله فیسبوک پاڼه خپور کړی او رسنیو سره هم شریک کړی دی. ښاغلی داوودزی بېګا شپه ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د سولې یوه نوې تګلاره به جوړه کړي.
دا به یو پوره ستراتیژي به جوړو، مکمله نه وي. خواني ستراتیژيګانې، خواني پلانونه، طرحې هغه به ګورو، د دې نوي حالت سره به عیارو. اوس د خلیزات ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی.
خغلی داوودزی د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په وخت کې په پاکستان او ایران کې د افغانستان د سفیر په توګه د غراس د څو کلونو لپاره د ولسمشر کرزی د دفتر د رئیس په توګه دنده تر سره کړې او په دې ورستیو کې سیاسي ګوند جوړ کړ او د سولې پر ارتباط هم ځینې غونډې جوړې کړې وې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیگاش په د افغان حکومت د سولې د مرکچی پلاوی لغړیو سره وکتل. ارګمانی په یو بیان کې ویلي چې په دې ناسته کې ولسمشر غنی د سولې لارښود د افغان دولت اساسي کرکې او د سولې د خبرو د بڼې پړه وضاحت ورکړ. ارګ د ولسمشر غنی په حواله لیکلي چې د سولې وړاندې شوی لارښود د هغو ډیرو سلام مشورو نتیجه ده چې په اتو میاشتو کې له خلکو ټول شوي دي. افغان ولسمشر د نومبر په 28مه د افغانستان د سولې او پرمختګ په هدف د جنیوا په کانفرنس کې اعلان وکړ چې یو کاري کمیټه د سولې د خبرو د مختوړلو لپاره ټاکلې ده. افغان حکومت پرون د خوشتېپې کانال، کونړ او پکتیکا ته د برېښنا د لیږد او سبسټیشنونو د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. په همدې مناسبت پرون په ارګ کې یوه لویه غونډه جوړه شوې وه. ارګ په یو بیان کې ویلي چې د ولسمشر غنی په حضور کې افغان چارواکو د تړونونو د امریکا له سفیر، د امریکا د پراختیا ادارې له مرستیال، د آسیا پراختیا بانک له رئیس او د افغانستان برېښنا شرکت سره لاسلیک کړل. د خوشتېپې د اوبو لګولو او برېښنا د تولید پروژه 270 کیلومتره اوږده ده او 15,000 هکتاره مځکه خړوبولی شي. د ارګ د بیان له مخې له ننګرهار، کونړ او له غزنی نه پکتیکا ته د برېښنا په لیږدولو سره به نږدې 6,000 کورنۍ له برېښنا برخمنې شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ترکیې دا غوښتنه رد کړه چې وایي د خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان دي انقره ته وسپاري. عادل الجوبیر پرون په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکارۍ شورا د غونډې په پای کې ویل چې موږ خپل اتباع نه مستردو.
With regards to issuing an arrest warrant
د چاله خو د نیولو د حکم په اساس مخفل ادب نه مستردو. دا نو جالب ده یو هیواد چې د قانوني مراجعو لخوا د معلوماتو د شریکولو د غوښتنې سره سره بیا هم لمخ سره معلومات نه شریکوي د نیولو حکم ورکړي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په تکرار سره له سعودي عربستان غوښتي دي چې د جمال خاشقجي د وژلو تورن خلک دي ترکیه ته وسپاري. جمال خاشقجي د سعودي پخوانی خبريالو چې پروسه یو کې امریکایي ورسپانې واشنگټن پوسټ ته کلمونه لیکل او د اکتوبر په 2مه په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دننه ووشل شو. او ملګری ملتونه وای په سوریا کې لسګونو زره کسانو ته د اردن له سرحده بشری مرستې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو په خبره داسې مرستې د مرستې د جابر نصیب سرحدي لارې نه چې دوه میاشتې مخکې پرانستل شوه سوریې ته وړي او په اړمنو کسانو یې ویشي. د ملګرو ملتونو سازمان بشري چارواکو ویلي چې څه باندې زر میټریک ټنه بشري مرستې چې په 300 لاریو کې بار دي په څلورو اونیو کې 6.5 لک سوریایانو ته رسیږي. او د ارمنستان په پرونیو لمخله مخکې انتخاباتو کې د سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان په مشرۍ ائتلاف لوی کامیابی ترلاسه کړې ده. د پاشینیان په مشرۍ ائتلاف څخه د پاسه اویا په سلو کې رایې خپلې کړې دي او خپلو سیالو ډلو ته په دې پارلماني انتخاباتو کې په اسانه ماتې ورکړې ده. نیکول پاشینیان نن د خپل ائتلاف د بری په اړه وویل چې انقلابي اکثریت یې ګټلې ده. نوموړي د انتخاباتو پروسه شفاف او بلل او خبريالانو ته ویل چې د ارمنستان خلکو د انقلابي اکثریت لپاره رای ورکړی ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د سولې د عالی شورا د دارالانشا نوی رئیس او ولسمشر اشرف غنی ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی وایي د سولې فرصتونه زیات دي او په سیمه کې وضعیت مخ په بدلیدو ده.
خلیزات ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی، هم د منطقې په روابطو کې هم نوی فرصتونه د سولې په اړه ایجاد شوی.
د مشرانو جرګې مشر او غړیو د انتخاباتي شکایتونو کمیشن لخوا د کابل ولایت درې دوه باطلولو اعلان او په دې اړه بیرته مصلحت ته غاړه ګدل د قانون خلاف عمل بولی.
کدام فیصله کمیشن شکایت کړه؟ هیڅ صبغه قانوني نه درم.
پراونه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات لولو او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د اعتراف پړام هم اوري چې وای په انتخاباتي کمیسونونو په ځانګړې توګه د انتخاباتو د شکایتونو په کمیسون کې فساد موجود دی. د نورو ریپورتونو سربېره د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف پلټکه او د ورکشویو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه خبريږي. د ازادي رادیو خبرونه په کابل او د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د سهار لونه د مخم تر وو بچو پورې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالنشان نوی رئیس عمر داوودزی وایي د زلمی خلیلزاد د هڅو له پیل سره په سیمه کې حالت بدل شوی او د ته اړتیا ده چې د سولې په اړه نوې تګلاره جوړ شي. خغلی داوودزی وایي داسې نښې نښانې شته چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې تړون وشي. د افغان سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اوس وخت د افغان سولې د خبرو د چمتووالي په اړه په سیمه کې دی او له مختلفو اړخونو سره ویني. سفیر استانکزی په دې اړه راپور لري.
محمد عمر داوودزی وایي د سولې عالی شورا به د اوسني حالت سره سم عیار کړي. ښاغلی داوودزی تازه د ولسمشر اشرف غنی لخوا د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د خاص استازي او د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس ټاکل شوی. هغه بیګاش په ازادي رادیو سره ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې د سولې په ارتباط یو نوی تګلاره جوړوي.
دا به یو پوره ستراتیژي به جوړو مکمل نه وي. خواني ستراتیژيګانې، خواني پلانونه طرحې هغه به ګورو، د دې نوی حالت سره به عیارو. اوس د خلیزات ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی، هم د منطقې په روابطو کې هم نوي فرصتونه د سولې په اړه ایجاد شوی. سولې عالی شورا هم د نوي حالت ته د خیر سره عیارو.
خغلی داوودزی ویل تګلاره به په اجماع جوړوي او پکې به د سولې خبرې، د سولې راوستل او د سولې دایمي استقرار شامل وي. داوودزی تر دې مخکې په قطر کې د پګواش مؤسسې په چوکاټ کې له طالبانو سره لیدلی او وایي چې په کار ده دا ډله هم انعطاف ښکاره کړي. طالبانو یو میاشت مخکې د افغانستان د سولې شورا له ځینو استازو سره په موسکو کې د روسیې په کوربتوب ولیدل، خو ویل د سولې خبرې یوازې له امریکایانو سره کوي. امریکا هم خپلواک افغاني الاصل امریکایي استازي زلمی خلیلزاد ورکړی چې اوس وخت په یو اوږد سفر د سیمې هیوادونو ته وتلی. د سولې عالی شورا دارالانشا رئیس عمر داوودزی د ښاغلي خلیلزاد هڅې مثبت ارزوي او وایي د سولې شریکې هڅې به هرومرو یوه نتیجه ورکړي.
دا امکانات شته دي، دا علایم شته دي چې سولې ته ډیر در رسیږو، په خیر سره د راتلونکو انتخاباتو نه مخکې رسیږو. امریکا دولت خاص نماینده په توګه به خلیلزاد سي بل خاص یو اثر رسوخ په دې منطقه کې لري او سابقه لري، دلته کارونه ښه روان دي. ان شاء الله چې په ګډه، یعنی د هغه کار، د افغانستان د دولت فعالیتونه، کوششونه، د افغانستان د خلکو، د ملت کوششونه او د طالبانو انعطاف پذیری به په ګډه موږ یو د مشکل د حل یو سرحد ته ورسیږو.
د افغان حکومت له لوري سولې ته د رسیدو د هڅو په دوام د سولې د خبرو نوې جوړ شوې مرکشي پلاوي هم د یک شمې په شپه په ارګماني کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره لیدلی، چیرته چې ولسمشر هغوی ته د سولې د خبرو لارښود ورکړه. سیمې ته د خلیلزاد سفر د افغان حکومت له لوري د سولې هڅې او د رپورټونو په اساس راتلونکي اونۍ کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سفر هغه څه دي چې د سولې رواني هڅې لا پسې چټکې ښکاروي.
په راپور کې مو ورېدل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالنشان نوی رئیس عمر داوزی وای د سلمی خلیلزاد د هڅو له پیل سره په سیمه کې حالات بدل شوي او اړتیا ده چې د سولې په اړه نوې تګلاره جوړه شي. دا ولسمشر مرسیال وین شاه حسین مرتضوی پرون وویل چې محمد عمر داوزی د سولې د عالي شورا د دارالنشان د نوی رئیس او د سیمه ییز اجماع د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی. خغلی داوزی بیگاش په ازادي رادیو سره مرکه وکړه، ویل چې د سولې یو نوی تګلار جوړوي. د پخواني ولسمشر حامد کرزی په دوره کې خغلی داوزی د کورنۍ چر وزیر و، خو له دندې وروسته سیاسي ګوند جوړ کړ او د سولې په ارتباط هم ځینې غونډې وکړې. له خغلی داوزی سره د ازادي رادیو خبریال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د سولې په برخه کې به موجوده هڅې څنګه ارزوي. دا مرکه زموږ همکار سفیول استانی زی کړی ده.
دا به یو پوره ستراتیژي به جوړو مکمل نه وي. خواني ستراتیژيګانې، خواني پلانونه تر هغه به ګورو د دې نوي حالت سره به عیارو. اوس دا د خلیزات ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی، هم د منطقې په روابطو کې، هم نوي فرصتونه د سولې په اکله ایجاد شوي. سولې عالی شورا هم دې نوي حالت ته د خیر سره عیارو.
تاسو په اول کې د ستراتیژي خبرو وکړله، د ستر هزان سره لري چې څه څه په ستراتیژي کې ووسی، تاسو په نظر چې مهمه دی او مفید به تمام شي د سولې د پروسې لپاره؟
هغه به د یو اجماع په صورت کې جوړو. اول به یو اجماع جوړو، یو ختیم به جوړو، هغوی به موجوده ستراتیژيګانې مطالعه کړي، نوې ستراتیژي به جوړي چې مشخصا څو مرحلې به ولري، چې د مذاکراتو نه به شروع کیږي، بیا د سولې په پایدارولو په استحکام باندې به ختمي.
د افغانستان سیاستوال، ځینی چارواکي او مخور مشران دوی د سولې په خاطر باندې ځینی برنامه او طرحې وخت نا وخت وړاندې کوي، همدارس حکومت، امریکا او نړیواله ټولنه. دغه طرحې بل اخره ولې په یو طرح نشي تبدیلېدلی؟
ان شاء الله چې آینده کې به یو طرحې د ټولو سازمانونو، نهادونو، شوراګانو، افرادو، مخور او سیاسینو چې د سولې په اکله طرح لري، نظر لري، ته نه هیله کوو چې خپل طرح د سولې عالي شورا ته وسپاري چې څو موږ یې منسجم کړو او یو واحد طرح ته نه جوړ شي.
تاسو ډیر وخت په ملي وحدت حکومت کې نه وي، اوس تازه دندې ته بیرته راستانه شوي، څه فکر کوي؟ آیا سیاسي وضعیت داسې دی چې تاسو وکولای شي څنګه چې غواړئ کار وکړي؟
سولې اولویت دی. سولې په هر صورت باندې د افغانستان د خلکو ضرورت دی. سولې د خدای تعالی امر دی، یو نیک کار دی، د خیر کار دی. څلوېښت کاله دا ملک د جنگ په لمبو کې سوځېدلی، تر اخره باید دا جنگ ختم کړی شي. اوس په دغه مقطع زمانی کې زه دا علایم واضح نه مه چې انشاءالله که درست موږ مدیریت کوو او د زړه له کومې تلاش وکړو، سولې ته په خیر سره رسیږو.
امریکا هم دغه تلاش کوي چې د اپریل تر میاشتې پورې د سولې موافقې ته ورسیږي له طالبانو سره. څه فکر کوي چې آیا واقعا هم همدغسې حالت ته رسیدلی؟ تاسو له نږدې داسې وضعیت ګورئ؟ داسې امکان شته؟
انشاءالله چې دا امکانات شته دي، دا علایم شته دي چې سولې ته ډېر در رسیږو، په خیر سره د راتلونکي انتخاباتو نه مخکې رسیږو.
طالبانو سره چې تاسو په خوا ملاقاتونه کړي وو، دوی عمده لوی غوښتنې دادي چې باید له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل شي، همدارنګه د بندیانو خوشې کېدل او یا هم له تور لیسته د دوی د مشرانو لري کول دي. دغه غوښتنې اوس هم دوی مطرح کوي. څه فکر کوي، دا غوښتنې به ومنل شي، عملي بڼه لرلی شي؟
دا خوښ چې دا نوی دور د مذاکراتو آغاز شي، د دوی غوښتنې به بیا واورېدل شي، په منسجمه توګه باندې به طبقه بندي شي، اولویت بندي به شي، ټولې غوښتنې د هغوی ته د احترام په سترګه کتل کېږي. د امکان په صورت باندې، د امکان په صورت کې په هغې باندې عمل کېږي. البته چې هغوی ته هم یو څه انعطاف پذیري په کار ده. هغه غوښتنه چې د افغانستان خلک لري د طالبان نه، هغوی هم باید هغه غوښتنې واوري. څه به یو قدم به هغوی راخلي، یو قدم به دولت ملت په نمایندګۍ ور اخلي، انشاءالله سولې ته به رسیږو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي خغلی خلیلزاد اوس په سیمه وادونو کې د روسیې نه تللی دی، د منځنۍ اسیا وادونو ته بیا بزیب اروپایي واد بلجیم ته بیا بیرته راځي افغانستان ته، د دوی د هڅو په اړه باندې تاسو څه وایئ؟
بالکل ښه دی، په صحیح سم باندې روان دي، د تعهد سره روان دي. امریکا یو لوی ملک دی، خپل اثر رسوخ لري په منطقه کې. د امریکا دولت خاص نماینده په توګه به خلیل زاد صاحب خپل خاص یو اثر رسوخ په دې منطقه کې لري او سابقه لري دلته، او کارونه ښه روان دي ان شاء الله چې په ګډه، یعنی دغه کار د افغانستان د دولت فعالیتونه، کوششونه، د افغانستان د خلکو، د ملت کوششونه او د طالبانو انعطاف پذیری به په ګډه مونږ یو د مشکل حل یو سرحد ته ورسیږو.
د افغانستان د سولې د دارالانشا نوې رئیس محمد عمر داوزی او چې وايي په سیمه کې وضعیت مخ په بدلیدو دی، د زلمی خلیلزاد هڅې هم مثبت نتیجه ورکوي او دی به د سولې لپاره د شورا جوړښت بدل کړي، د نوي حالات سره به عیار کړي، او د دې په خبره امیدواري او هیله ده چې د افغانستان د ولسمشر تر انتخاباتو مخکې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله وشي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړیو او مشر د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا د کابل ولایت د رایو د باطلولو اعلان او په دې اړه بیرته مصلحت ته غاړه کیښودل د قانون خلاف عمل وبله. دوی ویل که د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مصلحت له قانون نه پورته ګڼي، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس او غړي باید محاکمه شي. دوی دا خبره د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیا وایي چې د انتخاباتو کمیسیون ورسره ژمنه کړې چې دوی ته به د پروسې په اړه نور اسناد هم سپاری. د موضوع جزئیات لخان محمد سینس خورو.
د افغانستان د مشرانو جرګه وای د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید په خپل چارو کې احساساتي نه، بلکې له قانون سره سم عمل وکړي. د دغه جرګې ځینو غړو د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د کابل د رایو د باطلېدو په اړه وویل، دغه کمیسیون صلاحیت نه لري چې د رای ورکوونکو پاکې رای له نظره پرې باسي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار په دې اړه د یو شمېر سناتورانو له بحثونو وروسته وویل،
کدام فیصله کمیسیون شکایت کړه هیڅ صبغه قانوني نه
درلوده. کومه پریکړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کړي هیڅ قانوني صبغه نه لري. قانون وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هغه وخت مداخله کوي چې لومړنۍ نتیجې اعلان کړي او د خلکو له شکایتونو وروسته خپل محکمه کوي. قانون کې دا نه ذکر شوی چې د ټولو رای ورکوونکو رای د باطل شي. دا یو نه حق سیاسي بدا فشار را وستل دي او بهرني لاسونه پکې خېل دي.
دا په داس حال کې ده چې د تیر پنځشنبه په ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په یوه خبري ناشته کې د کابل ولایت د میزان د 28مه او 29مه نیټې د انتخاباتو ټول رای باطل اعلان کړي. دغه ناڅاپي اعلان د کابل ولایت د رای ورکوونکو، کاندیدانو، سیاسيونو او مدني ټولنې له خبرګون سره مخ شو. رای ورکوونکو او کاندیدانو ویل کابل له تخنیکی، امنیتی او د سار له پلوه د انتخاباتو له د نورو ولایتونو په نسبت مجهز وو او په ټوله کې د رای باطلېدل حیرانوونکې موضوع ده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د کابل د رایو له باطلې یو ورځ وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه اعلان غیر قانوني وباله. د مشرانو جرګې د یکشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې غړي غلام محیدین منصف وویل، که د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه قانوني وه باید عملي شوې وه، خو اوس چې د حکومت په مشوره د خپل پریکړې په اړه مصلحت ته غاړه ږدي دا د جرم د پاسه جرم دی او د یاد کمیسیون رئیس او غړي باید په محکمه کې ځواب و وای. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند علي روحاني ازادي رادیو ته وویل، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورسره جدي ژمنه کړې چې د میزان د میاشتې د انتخاباتو کره او شفاف اسناد او د پروسې ځانګړتیا به ورسره شریکوي چې په اساس د شکایتونو کمیسیون له پریکړې واړوي.
تغییر تصمیم خود را منوط و مشروط.
مونږ خپل تصمیم په دې مشروط کړی، هغه اسناد او مدارک چې شفافیت تضمین کړي مونږ ته باید وسپارل شي. یعنی لیست موجود وو او کنه بایومیټریک شوی وو او کنه لومړنی ریزلټ شیټ څه وو، دا ټول مدارک دي چې له مخې باید رای وشمیرل شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې ده.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات آزادی راډیو ته وویل د دوی چارې رڼې دي او حاضر دي چې په دې اړه هر ډول اسناد وړاندې کړي. د افغانستان د انتخاباتو د سار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په همدې ورځ د ولسی جرګې د بشري حقونو د ښځو چارو او مدني ټولنې په کمیسیون کې ټینګار وکړ چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د ملي ګټو او د هیواد موجوده وضعیت ته په پام خپلمنځي اختلافات له منځه یوسي او کنه نو خلک به پر دغو او راتلونکو نورو انتخاباتو بې باوره شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سلیم محمد سلی د نړۍ ورسپانې او خبرونې لوستي او د افغانستان د حالاتو په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې در سره شریکوي.
امریکایي ورسپانې سټارس اند سټرایپس په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د سولې پر روانو هڅو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې ولسي وی چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هڅه کوي تر اپریل میاشتې پورې په افغانستان کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې پیل کړي. د ورسپانې په باور اوسني او پخواني چارواکي وایي لنډمهاله هدف دا دی چې اول پر یوه اوربند موافقه وسي چې لږ تر لږه د طالب وسلولو د حملو د زیاتېدونکي خطر اندازه څه کمه سي. په دغو حملو کې هر میاشت لسګونو ملکي افغانانو او پوځیانو ته مرګ ژوبله لاوړي. د سټارس اند سټرایپس ورسپانې په لیکنه بیا هم د یوې سیاسي روغې جوړې لیدلوري تت ښکاري او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ که چیرې له دغه هیواد خپل سرتیري وباسي په سیاسي لحاظ به له انتقادونو سره مخامخ سي، ځکه افغانستان شي په ناکام هیواد بدل او ترورستان به پکې د پناه ځای پیدا کړي. په لیکنې کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هڅو ته اشاره سوې چې په سپتمبر میاشت کې پر دې دنده له ټاکل کېدو راهیسې د سولې د مذاکرو د چټکولو هڅه کوي. شغلی خلیلزاد خبرداری ورکړی د افغانستان د حکومت هغه چارواکي چې د امریکا د سولې له ابتکار سره دلچسپي نه لري باید پوه سي چې د امریکا پوځي ملاتړ به تل له دوی سره نه وي. د ورسپانې د لیکنې په یوه برخه کې د سولې له دغو هڅو سره سره د ناامنیو ځینو پیښو ته اشاره سوې ده. ورسپانې د امریکایي چارواکو هغه څرګندونې راخیستې چې تېره اونۍ ویلي په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو شمیر 2000 ته رسیږي. نړیوال بانک یا ورلد بانک په خپل ویب سایټ کې په افغانستان کې د لسیزو جګړو او ناامنیو له ستونزې سره سره د ځینو پرمختګونو په اړه تبصره خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د بامیان د والي محمد ظاهر زهیر خبرې راخیستل سوي چې ویلي دي غواړي نړۍ ته د افغانستان یو متفاوت تصویر وړاندې کړي. د بامیان والي ویلي د ویاړ ځای دی چې د بامیان اوسیدونکي په تیرو 19 کلونو کې د حکومت پر ضد په بلوا جګړه او مخالفت کې لاس نه لري. شغلی زهیر ویلی دی چې له تیرو 3 کلونو د والی په توګه دنده ترسره کوي. حکومت په بامیان کې د بیارغونې زیاتې پروژې د افغانستان د بیارغونې د صندوق له لارې تمویل کړي دي. د لیکنې په حواله په دغه مرستندوی صندوق کې 4 هیوادونه برخه لري چې مدیریت یې د نړیوال بانک پر غاړه دی. د نړیوال بانک د لیکنې په حواله څرنګه چې په بامیان کې په 300 وګړي خپل ژوند د کرنې له لارې تامینوي نو په کرنې پورې اړوندو پروژو د نورو پراختیایي او اقتصادي هڅو بریا ته زمینه برابره کړې ده. نړیوال بانک په دې لیکنې کې هغه راپور ته اشاره کړې چې ښیي په بامیان کې د 2008 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ په ښوونځیو کې د ماشومانو د شمولیت اندازه 14% زیاته سوې ده.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون رئیس اعتراف کوي چې په انتخاباتي کمیسیونونو په ځانګړي ډول د شکایتونو په کمیسیون کې فساد موجود دی. عبدالعزیز د یکشنبې په ورځ د فساد ملي سروې د خپرېدو او د فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې ویل تضمین نه کوي چې په کمیسیون کې د فساد مخه ونیول شي. په ورته وخت کې انتخاباتي ناظر بنسټونه وایي دغه اعتراف ناوخت شوی او د کمیسیون مسؤولان په دغه کار سره نشي کولای ځان ته براءت ورکړي. د دې موضوع جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې ورو
روسته له هغې چې انتخاباتي ناظرو بنسټونو په پرلپسې توګه په انتخاباتي پروسې او په ځانګړي ډول د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې د فساد په اړه انتقادونه وکړل، اوس کمیسیونونه مني چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې فساد شته. د شکایتو کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی د یکشنبه په ورځ په کابل کې د فساد د ملي سروې د خپرېدو او د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې اعتراف وکړ چې په انتخاباتي کمیسیونونو په ځانګړې توګه په شکایتو کمیسیون کې فساد موجود دی. اداری فساد دا خو رشوت نه اخلی، له بدمرغه همدا زمونږ اداره ده. زه بیا هم له همدې تریبیونه وایم چې افغانانو او حکومت ته هیڅ تضمین نه سم ورکولای چې په انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کې دی د فساد مخنیوی وکړم. په انتخاباتي کمیسیونونو کې څو اصل اړین دي چې فساد را کم کړي، له هغې جملې یو هم قانون دی. دا لومړی ځل نه دی چې ښاغلی آریایی په انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کې د فساد د موجودیت په اړه خبرې کوي، بلکې نوموړي په تیر کې د کمیسیون 15 تنه غړي په فساد تورن او له دندو یې وشړل. ښاغلی آریایی ویلي وو چې دغه کارکوونکي زیات وخت دندو ته نه حاضرېدل او هم یې کارونه ښه پر مخ نه وړل، نو له همدې امله یې د دوی د فساد دوسیې اړوندو ارګانونو ته لیږلي دي. خو د کمیسیون برطرفه شوي غړیو په ځان لګېدلي تورونه رد کړي وو او برعکس یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون رئیس په فساد تورن کړی وو. څه موده وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې د کابل ولایت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون صاحب رئیس ظاهر اکبری چې تازه په دغه دنده ګمارل سوی و د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس په فساد تورن کړل او وایي چې له همدې عمله له دندې ګوښه کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان زبی سعادت که څه هم په دغه کمیسیون کې فساد نه ردوي، خو ټینګار کوي چې د مخنیوي لپاره یې هڅې روانې دي. په ورته وخت کې یو شمېر نظر انتخاباتي بنسټونه وایي چې فساد د انتخاباتي پروسې له پیل نه موجود و، خو په وینا یې له بده مرغه دې کار ته هیڅ توجه ونه سوه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادی راډیو ته وویل چې انتخاباتي کمیسیونونه په ځانګړې توګه د شکایتو کمیسیون ناوخته اعتراف کړی.
اوس زموږ همکاران په کمیسیونو کې پرې اعتراف کوي چې فساد موجود ده. دا په دې معنی نه ده چې دوی ووایي چې ولا موږ د خلکو پرې اعتراف وکړو او موږ مسؤلیت نه خلاص یو. دوی د دغه پروسې په دا ټولو پړاوونو کې که فساد سره دوی مسؤول دي، دوی هغه اعتراف د برات صبر نشي ګرځېدلی او دوی د ملت او د قانون پر وړاندې ځواب ویلي.
ښاغلی رشید زیاتوي چې اوس د عدالت په پام کې نیولو سره له تفکیک پرته په ټولو قانوني او ډول پالیسي او ټینګار کوي. که په دې اړه له عدلي او قضایي بنسټونو سره اسناد موجود وي، نو د قانون په اساس د رئیس او کمیشنرانو په ګډون په ټولو کارکوونکو باندې قانون یو شان تطبیق شي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او ری د خبرونه په دوهمه برخه کې اورئ چې سعودي عربستان د ترکیه د غوښتنه رد کړه چې ویلیو هغه کسان دی هغه سعودي چارواکي دی انقره ته وسپارل شي چې د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې په لاس لرلو تورن شوی دی. په دې اړه د خبرونه په دوهمه برخه کې په جزئیاتو سره اوریدل شي. دغه راز اوس له اسمت ساروان یو مطلب اورو چې وایي ملیونو کاله پخوا د یو شمیر حیواناتو هډوکي لرغونپوهانو مندلی دي او ځینې ډبرینې وسلې هم پیدا کړې دي.
لرغونپوهانو په افریقا کې د 2,400,000 کاله پخوانی ډبرینې وسیلې او د حیواناتو هډوکي کشف کړي دي. دا کشف په الجزائر کې چې د افریقا په شمال کې دی شوی دی. لرغون پوهان وای چې دا کشف د اړه چې د افریقا ختیز د نوی تمدن او د بشریت ځانګو و شکونه پیدا کوي. په دې سیمه کې لډبري څخه جوړ شوی وسیلې شي چې یا خو لبنانی انسانان د افریقا له ختیز نورو سیمو ته ډیر ژر تیت شوی او یا دا چې د انسانانو تمدن بیل دي چې هغوی مهاجرت وکړي هم مهاله د افریقا په بیلابیلو سیمو کې رامنځته شوی دی. تر دې وړاندې د لرغون پوهانو ټولو څیړنو داسې ښودله چې یوازې د افریقا ختیځ د لومړنیو انسانانو د تمدن سرچینه یا زانګو وه. خو دې نوي کشف دا نظریه له شک سره مخامخ کړه. په الجزایر کې کشف شوي ډبرینې وسیلې چې چاقو او ساتول په شان شیان دي 2,400,000 کاله پخوانی دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او اوس هم پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته.